گئی په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساعته پښتو خپرونې ته خراغلی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په اسلام آباد کې له چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه راپورته شوي او اندېښنو او د افغان کډوالو لپاره په اسانتیاو خبرې کړي. ښاغلی ویسټ نن سهار له پاکستان د روانېدو پر مهال په خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه د دې هیواد د پوځ له لوی درسیز جنرال آصف منیر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي دي. ویسټ زیاته کړې د امریکا په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره ولاړه ده. هغه له افغان کډوالو او نړیوالو سازمانونو سره د پاکستان له چلند هم مننه کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ د ډسمبر په اوومه پاکستان ته تللی و. د افغان خوځون جون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هر سشر د طالبانو په بند کې د بشري حقوقو د زندانی فعالانو د ازادي دوه غوښتنه کړې. اغلی امیری نن سهار په خپل ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په طالبانو غږ کړی چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاد او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې یوازې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې په خاطر دیول شوي دي د بنده خوشي کړي. رینا امیری زیاته کړې نیول شوي کسان د ستایلو دي او نه باید مجازات شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د خوځو بشري حقوقو په برخه کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه هیڅ هم نه دی ویلي، خو د نیول شویو کسانو کورنیو څو ځل تایید کړی ده چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. د کړکیچونو او بشري څېړنو مرکز وایي په افغانستان کې د خوځو د زده کړو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحا کې د یوې غونډې پر مهال خبرې کیږي. د مرکز په خپله ویبپاڼه لیکلي د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزارتونو په کوربتوب د افغان خوځو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرانس نن د دسمبر په 9 نیټه جوړیږي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې مخکښ کارپوهان، نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولېږي او د افغان خوځو د زده کړو په وړاندې د خنډونو په اړه بحث کوي. د کړکیچونو او بشري څېړنو مرکز ویلي د دې کانفرانس د څېړنو نتایج د ریاکشن به په لاسو دوه فورم په نوم د پالیسی جوړونکو او نور ګډونوالو هغه غونډې ته وړاندې شي چې څه کال د ګډو برخلیکونو د جوړولو ترڅ د کلاندي جوړیږي. د طالبانو حکومت یو چارواکی دا کوي چې دوی له پاکستان سره سلیدونکو کډوالو د استوګنې لپاره د زموکو 200,000 نمرې چمتو کړې دي. طالبانو د کرنې سرپرست وزیر عطاولا عمری په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پر کړی ویلي چې تر سلیدونکو افغان کډوالو لپاره د زمکي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د خارګوټو په چوکاټ کې چمتو شوې دي او هغه کسانو ته ورکول کیږي چې خپل زمکي نه لري. د ښاغلي عمری په وینا د هغو کورنیو لپاره چې تر لسو پورې غړي لري لس بیسوي او د هغو لپاره چې له لسو زیات غړي لري 15 بیسوي نمرې ځانګړي شوې دي چې حکومت یې رسنیدونکو ته په نیمه بیه 500 سلنه تخفیف ورکوي او په لومړي کال به هیڅ پیسې هم ترې نه اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان تر دې دمه له 3.5 لک ډېر افغانان راویستل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونې ګوتر شوای د حماس د دونلارې ډلې بې رحمي هیڅ کله فلسطینیانو ته د ډلېز سزا پلمن شي کېدای. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وی تروریستي ډلې په سترګه ګوري. انتونی ګوتر شي زیاته کړي شاوخوا یو سل ډیر شتر برمتاله هم د حماس په بند کړي. هغه د دې برمتاو د سمدستي خوش کېدو غوښتنه کړې. ګوتر شتر څرګندونې داسې مال کوي چې اسرائیل د حماس ډلې پر وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د فرانس پریس خبری اژانس راپور لمخې د حماس ډلې د ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ارقام ښایي چې د دې حملو په ترڅ کې د دې دوا په غزه کې لوله ضرورت کسان چې ډیره برخه یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي پر روانه مارچ میاشت کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې به بیا زیان کاندید کړي. ښاغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ګډونوالو سرتیرو په اړه خبرې کولې تایید کړه چې د غواړي د یوې بلې دورې لپاره هم جمهور رئیس شي. دا وایي چې پوتین به روانه ټاکنې په ډېرې اسانۍ وګټي او په دې توګه به د جوزف سټالین ورسره یوازینی رهبر وي چې پر کرملین تر ټولو ډېرې مودې په مخه واک چلوي. ولادیمیر پوتین د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د خپل ځان د کاندیداتورۍ اعلان وروسته له هغه وکړ چې د اوکراین په اشغال شوې دونیتسک سیمه کې د روس پلوه پارلمان مشر جوگا په مستقیم ډول پر غاو کړ چې د مارچ 14 مینه ری د جمهوریت ریاست ته کونو ته ودرېږي. جوگا ادا وکړه چې دا وختنه د دونباس سیمې د خلکو پاستاج دوب کوي. سهار مو په خیر. ازادي رادیو ته واګیا سولان د خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. خو د بشري حقوقو څار سازمان بیا د افغانستان د وضعیت د څرنګوالي په اړه شفافیت ته اندېښمن دی.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړي.
د ډسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان د اداري فساد په کومه کچه کې ده؟
دی واسطے کار نہ کیجیے دکھار و غریب کار نہ کیجیے
او د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې د 15 کلیزې په دیر شال کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو په چارواکو بندیزونه لګولي. د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي په دې بندیزونو کې شامل دي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زومید زهیر معلم. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د را روانې غونډې په درشل کې د بشري حقونو څار سازمان یو جګ پوړي چارواکي وایي میرمنې باید په دې پوهوي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د دې ټولنې د ښځو څانګې مرستیال حیدر بار په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د امنیت شورا دا غونډه راتلونکې اونۍ جوړیږي. هغې په دې هم اندېښنه ښودلې ده چې د شفافیت چارې به یې څنګه وي. امنیت شورا تایید کړې ده چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي خو د غونډې نیټه یې نه ده ښودلې. تفصیلی بدی راپور کې واوري.
د بشری حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. حیدر بار پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکې ارزونې په راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکې ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې. دوی لومړی د 15 دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکې ارزونې د بهیر مشري یې کوله غوړو هیوادونو ته معلومات ورکړل او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د 15 دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه او را روانه اونۍ د ډسمبر په 11 د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو په بلنه د بند دروازو شاته بله غونډه جوړیږي څو د افغانستان په اړه د خپلواکې ارزونې د راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشری حقونو د څار سازمان دی جک پوړي چارواکي همداراز وویل هغه ښځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشری حقونو له سرغړونو کړیږي حق لري چې په دې پوه شي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپله ویب پاڼه لیکلي دي چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازې روزا اوتنبایوا، پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازې خبرې وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپلو ارزونو راپور شاوخوا یوه میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې له مخې چې رسنیو ترلاسه کړې وه سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همداراز ویل شوي چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې دا هم راغلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالر کنګل شوي شتمنۍ د آزادولو لپاره یوه بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشری حقونو په تیره د ښځو حقونو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تروسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 8 ورځو راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې 1 کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ترونتیا نړیوال سازمان په 2022 کال کې افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې د شفافیت لاړخه یو سل پنځوسم ځای کې راوسته. په دې معنی چې لا هم دا هیواد نه دی توانېدلی د اداري فساد ریښې وچیکړي او یا هم په خپل هیواد کې هغه ډول چې د فساد سره مبارزه ده په سمه ډول کې. خو تر خوایې یو شمېر افغانان هم د طالبانو حکومت په بیلابیلو ادارو کې د اداري فساد د شتون ادعا کوي. تفصیلي په دې مفصل راپور کې واوري. اداري فساد هغه لوی ننګونه چې ډېر افغانان یې د خپلو چارو د ترسراوي په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم دا کېږي چې د طالبانو رژیم په رسنی سانسور سره د اداري فساد اړوند موضوعاتو د افشا کېدو مخه نیولې، خو په دې راپور کې د پاسپورټ ریاست څخه نیولې په دولتي ادارو کې د خپل سر ګمارنو، د قانونو د استخراج په اړه اندېښنې او شکونه، او بیا د بشري مرستو تر ویشه د طالبانو د لاسوهنې او فساد په اړه موضوعاتو ته اشاره شوې ده. د پاسپورټ اخیستل چې د طالبانو په حکومت کې یو له سختو کارونو شمیرل کېږي، وخت نا وخته پکې د اداري فساد مستندونه خپرېږي، تر دې چې څو ځل د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او خپله د پاسپورټ ریاست په دې اړه د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبرونه تایید کړي دي. په دې کسانو کې آن د پاسپورټ ریاست کارکوونکي هم شامل دي. بلخوا یو شمېر کسانو ازادي راډیو سره خبرو کې منلې چې د پاسپورټ د اخیستو لپاره یې رشوت ورکړی دی. له دوی یو چې د امنیتي ستونزو له امله د خپل نوم او غږ له خپرېدو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل د خپلې لور لپاره یې په $1,300 پاسپورټ واخیست. د ده له قوله کوم چا چې پاسپورټونه جوړول د طالبانو په حکومت کې یې دنده درلوده او دته یې ویلي چې دا پیسې په څو کسانو تقسیمېږي. یو بل کس چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ یې رسنی شي ازادي راډیو ته وویل د هر پاسپورټ د اخیستو لپاره یې په $800 خبره کړې، پیسې یې باید تر بایومیټریک مخکې ورکړی وای. د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې په دې اداره کې د هر ډول فساد ادعا رد کړې ده. د طالبانو په حکومت کې د اداري فساد او عدم شفافیت په اړه بله لویه اندېښنه د قانونو د کیندنې په اړه ده. د جمهوري نظام پر مهال د هر کان قرارداد له ټولو جزئیاتو سره د قانون او پیټرولیم وزارت په ویبپاڼه خبرېده. خو داسې مهال چې د طالبانو رژیم له 200 ډېر لوی واړه قانونه په قرارداد ورکړي، له دوی د یو جزئیات هم رسنیس کړي نه دي. د جمهوري نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت معین ولی الله زدران ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د یو کان د کیندنې په اړه معلومات پټ ساتل کیږي مستقیما اداري فساد ته لار پرانیسي.
بالکل، دا یو انډیکیټر یا یو اشاره دیتا ورکوي چې تبان دا کې به ځینې ګټې وي، ځکه موږ کله چې دا شی په عامه توګه لاسرسی څوک ورته ونه لري موږ نه پوهیږو چې د دې شرکتونو ځینفه مالکین څوک دي، څوک د دې نه ګټه اخلي، په څه مواردو باندې توافق شوی.
دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د قانون د کیندنې له ادرسه څومره عواید لري. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایان همایون افغان په دې وزارت کې د اداري فساد اندېښنو او تر څنګ د عوایدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د جولای په 23مه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړ، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنان یې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. په دولتي ادارو کې د طالبانو حکومت لخوا د مسلکي کسانو پر ځای یوازې د خپلې ډلې د کسانو ګمارنه بل هغه اندېښنه ده چې یو شمېر کسانې په اداراتو کې فساد بولي. د غزنی یو تن اوسیدونکی چې د ازادي سیالۍ له لارې په دې ولایت کې د یو ریاست دریم بسته بریالی شوی ادعا کوي چې د همدې ریاست د بشري سرچینو رئیس د یو بل طالب د ګمارنې لپاره دی ناکام کړی دی. دی چې نه غواړي نوم او غږ یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل کله چې امتحان ورکړ تر ټولو ډېرې نمرې د دوی. خود بشری سرچینو امیر ورته وویل چې پروسه دویم پړاو ته ولاړ او باید بیا امتحان ورکړي. په دله قوله په دویم ځل امتحان کې بیا تر ټولو ډېر نمرې واخیستې، خو کله چې ریاست ته ورغی د بشری سرچینو امیر ورته مخامخ وویل د بسته د دوی یو طالب راځي، هغه که ناکام هم بی مقرر دی او ته یې وړ نه یې. موږ هڅه وکړه چې د غزنی سیمه ییزو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم نږدې هر ورځ ورته ادعاوې کېږي چې ګنې طالبان ورځ تر بلې د مسلکي کسانو پر ځای د خپلې ډلې کسان ګماري او د جمهوري نظام څخه پاتې شوي کسان له دندو ګوښه کوي. د روزګان یو اوسیدونکی چې دی هم د نوم له خپرولو ډډه کوي ادعا کوي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له واسطې پرته کار مخته نه سي.
خلیګاسته چې بې واسطې کار نه کېږي، د خوار او غریب کار نه کېږي، واسطه د لوړو کار ډېر کېږي.
اوس مال د وزارتونو معینانو رئیسانو او نږدې تر دریم بسته د ټولو ادارو کارکوونکي د طالبانو د ډلې غړي دي. خو د ګوتو په شمېر یو شمېر هغه کسان هم شته چې د طالبانو د ډلې اړوند نه دي. د بشری مرستو پویش کې د طالبانو لاسوهنه بل موضوع ده چې د فساد غږونه ترې راوځي. د زابل اوسیدونکی نبی والا:
کومې بشری مرستې توزیع شولې هغه تر ډیره حده 50% هغو کسانو ترلاسه کړلې کوم چې د مرستې مستحق نه وو. یعنی چیرته چې به توزیع کېدل د مرستو، چیرته چې به سروې کېدل، هلته به یو لوړ پوړي طالب چارواکي هم ترلاسه کوله. آیا دا د مرستې مستحق ده؟
ازادي راډیو داسې ډېر پیغامونه ترلاسه کړي چې په کې دا کېږي چې طالب چارواکو یو شمېر سیمو کې ډېرې مرستې یا په خپلو کسانو ویشلي او یا یې هم خپل اخیستې دي. تر دې چې د افغانستان پر بیا رغونې د څار امریکایي ادارې مشر جان سوکو د نومبر په 14 نیټه وویل د طالبانو حکومت له افغانانو سره د امریکا لخوا له بشري مرستو ګټه اخلي. جان سوکو په اګست کې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت د نا دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته د ورتلونکو پیسو په کنټرولولو کې مداخله کوي. تر څنګ په یو شمېر ولایتونو کې د بشري مرستو رسوونکو څو مؤسسو د دوی په چارو کې د لاسوهنې له امله خپلې چارې څو ځله درولې دي. خو د طالبانو د حکومت وایي چې غلام مجاهد بیا دا څرګندونه رد کړې دي. هخوا د چارو شنونکي نجیب آزاد ادعا کوي چې د طالبانو د اوسني حکومت په ټولو ادارو کې اداري فساد شته، خو د رسنی سانسور له امله نه افشا کیږي.
د طالبانو په اوسني سیاسي حاکمیت کې بېل شکه چې فساد په اوج کې ممکن تر پخوا ډېر وي کم نه دی. دا رسنی کېدل نه دي سوي طالبانو. دا دوه لامل دي، دوه مهم لامل نه. یو دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې نړیوالې رسنیزې خو پیغوخو تقریبا په بشپړه توګه بندیز لګېدلی دی. کورنۍ رسنۍ په بشپړه توګه سانسور کېږي. حتی که یو څوک ډېر سالم انتقاد په ټولنیزو رسنیو وکړي، موږ په وار وار ولیدل چې په میاشتو میاشتو ورک وي.
د طالبانو د حکومت وایي چې غلام مجاهد بیا د دوی په دولتي ادارو کې د اداري فساد په اړه دیني وکو ته ځوابونه وایي، خو وړاندې ویلي وو دوی د اداري فساد مخنی ولې ده. که څه هم په افغانستان کې د اداري فساد په اړه تازه د کوم نړیوال بنسټ راپور نه دی خپور شوی، خو د 2023 کال په فبروري کې د روڼتیا نړیوال سازمان وویل د 180 هیوادونو په ډله کې افغانستان د شفافیت لاړخه 155 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په دې راپور کې ډنمارک د نوي نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی هیواد بلل شوی چې فساد پکې کم دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د 15مې کلیزې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو په چارواکو باندې بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزیر وایي په دې بندیزونو کې هغه کسان په نښه شوي چې د بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکېل وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې مناسبت په څو هیوادونو کې د بشري حقوقو پر سر غړونګو د ویزې د بندیزونو خبر هم ورکړي. په دې کې د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي چې طالبانو ورته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د بندیزونو لګول د ستونزو حل نه دی. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د بشري حقوقو د اعلامیې د 15مې کلیزې په مناسبت له افغانستان نیولې تر چین، ایران او هیتی پورې پر شلو کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولي دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې په دې ډله کې د طالبانو د حکومت دوه وزیران چې د ښځو او نجونو پر وړاندې په ځپونکو اقداماتو، له هغې ډلې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو په بندولو کې ښکېل بلل شوي هم شامل دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي چې د خزانه وزارت د چارواکو په وینا په قتلونو، اختطافونو او وهلو ټکولو کې لاس لري هم په دې فهرست کې شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه دا بندیزونه وغندل او ویلیکل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو د اکاډمۍ پر مشر شیخ فرید الدین محمود لګول شوي بندیزونه او د فشار راوړل د حل لاره نه ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې امریکا د دې ډول اقداماتو ناکامه سابقه لري، نو باید د ده په وینا پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار نه کړي. د امریکا په بندیزونو کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي چې د امریکا د خزانې وزارت په وینا په بهر کې د ایران د حکومت د مخالفینو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پلانولو تورن دي، او دوه چینایي چارواکي چې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو په شکنجه کې لاس لري هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن پرون وویل د امریکا ژمنه چې د بشري حقونو دفاع به کوي سپېڅلې ژمنه ده. هغې زیاته کړه له بشري حقونو او بنیادي ازادیو سرغړونې چې د نړۍ په هر ځای کې وي زموږ د ګډو بشري ارزښتونو پر زړه ګذار بلل کېږي. د دې پرېکړې په اساس هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کېږي، او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې کلیزې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په 14 هیوادونو کې پر 30 کسانو د ویزو بندیزونه لګولي. د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون وویل دا بندیزونه پر هغو افرادو لګېدلي چې د جنسیت په اساس په تاوتریخوالي او د ښځو او نجونو د ځپلو په اقداماتو کې لاس لري. ښاغلی بلینکن زیاتوي چې متحد ایالات دا بندیزونه له هغو اقداماتو سره د حساب کتاب په نیت لګولي دي چې د قانون د حاکمیت په کمزوري چاپیریال کې ترسره کیږي. د بلینکن په وینا د دې بندیزونو هدف د ښځو، مدني فعالانو او سیاسي مخالفینو په څیر د ټولنې د بېوسي او زیانګالو غړو ملاتړ دی. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې د 1948 میلادي کال د دسمبر په 10مه نیټه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا اعلان شوه د ټولو وګړو لپاره د بشري حقونو معیارونه او اساسات ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلابیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي. د زنیو لنډیز اورو.
نیشن ورلد خبرونه په جرمنی کې د کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې سش کال تر اوسه پورې 300,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دې خبرونې پر اساس دا شمېر د تیر کال د ورته مودې پرتله څه باندې 80% ډېر دی. په 2022 کې د اکتوبر تر میاشتې پورې نږدې 1,200,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې وه. سره له دې چې اروپا او په ځانګړي ډول جرمني ته د افغانانو د مهاجرت په اړه ډېر خبرونه خپري شي، خو د نیشن ورلد خبرونه وایي چې په جرمني کې د پناه غوښتونکو په منځ کې تر ټولو ډېر لومړی سوریهوال او بیا ترکان دي. له دې جلا د اروپایي اتحادیې د کډوالو اداره وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د دې اتحادیې په غړیو هیوادونو کې 68,000 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې له وروستیو تحولاتو وروسته هر میاشت 12,000 افغانان د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې پناه غواړي. په دې شمېر کسانو کې هغه افغانان شامل نه دي چې له اروپایي اتحادیې د باندې د دې لوی وچې په نورو هیوادونو کې پناه غوښته ده. د اروپایي اتحادیې د کډوالو د چارو د ادارې په وینا د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې افغانان دوهم ملت دی چې په دې اتحادیه کې د پناه زیاته غوښتنه کوي. په هرو درو افغانانو کې یو بې سرپرسته ماشوم دی چې د پناه غوښتنه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې لا هم تر 3,000,000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه کډواله دي. د کمشنری په یو راپور کې ویلي چې 3,015,000 افغانان کورنی بې ځایه شوي، او لږ تر لږه 15,000,000 په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پر خپل ویبپاڼه له افغانستان سره د ناروې د بشري مرستو خبر ورکړی دی. د اوچا پر اساس د ناروې د نړیوالې پراختیا وزیر ان بیت تفنیر یم وای هیواد 55,000,000 نارویژي کرونه مرسته کوي. په دې پیسو به په افغانستان کې له هغو خلکو سره مرسته وشي چې خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د مرستندوی ادارو پر اساس 9,200,000 افغانان په نړیوالو بشري مرستو متکی دي. له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو له کبله په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب شوی دی.
azadiradio.com
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. زموږ غږیزی خبرونه او ترخوا ځینې نور مهم موضوعات او ویډیوګانې هم زموږ په ویبپاڼه باندې شته. کولای شي زموږ ځینې خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم اوس وګورئ، البته په ویډیوي شکل باندې زموږ فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب چینلونو باندې تاسو کولای شئ چې زموږ ځینې خبري خبرونه چې له ماښامه وروسته تر ډیره پورې د افغانستان په وخت هلته وګورئ. ولارچو کونړ او نورستان د دوو ولسوالیو او په بخښنه د کونړ په دوو ولسوالیو او د نورستان په دوو ولسوالیو، یعنی د کونړ په غازی آباد او ناړې او د نورستان په کامدیش او برګمټال کې اوسیدونکو وایي چې په خپل سیمو کې اوسیدونکو د خپل سیمو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي سړکونه دومره خراب دي چې له امله یې ناروغان تر روغتونه نشي رسولی. دوی راټول شوي شکایتونه په دې راپور کې واوري.
د ختیځ نورستان او د کونړ د دوه ولسوالیو ناړې او غازی آباد اوسیدونکي وایي له اسمار ولسوالۍ څخه تر برګمټال پورې په لسګونه کیلومتره اوږد سړک وران ویجاړ پروت دی او له امله یې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل د سړک خرابوالي په وجه یې ناروغان او روغ وګړي په ډېره مشکله له یو ځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته دی، امنیت شته دی، څه مشکلات نشته دی. لکه د اسمان نه پورته تر کومه چې اخري حد دی ټول سړک خراب دی، مسافرینو ته، مریضانو ته، ټولو ته تکلیف دی.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ که څه هم له ناړې، کامدیش او برګمټال څخه پاخه سړک سره نږدې پرته ده، خو ولسونه بای سړک کې یې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ اوبه ولاړې وي. استاد حیاالدین احساس
د غازی آباد او ناړې عمومي سړک چې د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ برګمټال او کامدیش هم په دې باندې پرتې دي او دا ستراتیژیکه سیمه په دې هم ده چې د ډیورند د فرضي کرښې سره هم بریدونه لري. شادي پاخه شوی دی، په اساسي ډول رغول شوی دی. د شکر زیات دی چې امنیت تامین دی، بودیجه د دیو په لاس کې ده. پښتنه هم دا ده چې په اساسي ډول باندې د دې سړک د جوړېدو چارې پیل کړي، ځکه دلته ولس د ډېرو ستونزو سره مخ دی. سړک بیخي دومره خراب شوی دی چې هغه د موټرو تګ راتګ په ستونزمن شوی دی.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پورې سرک پوخ شو. د پاتې سرک تر کولو باندې هم څو ځله کار پیل شو، خو جګړو ورته اجازه ورنه کړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هوارې شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګمټال پورې ټوله دوه ساعته لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل پنځو او شپږو ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو له ستونزو یې تر ارګه خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړې، غازی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدیش او برګمټال د ډیورند فرضي کرښې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سړک یې په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالي او پکې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبلې رسېدو د پارون، اسدآباد، د اسمار، برګمټال او د نورګرام منډول ترمنځ سړکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمېر ځایونه یې کر کولو ته هم چمتو شوي وو.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساته واوریو د روغتي خبرونو په ګډون بیا لا بیل مهم خبرونه هغه چې د ازادي رادیو په څپو باندې خبريږي وای اوریو تر برخمن شي موږ هڅه کوو د ازادي رادیو د څپو لاري هغه مطالب چې نه یوازې له سیاسي ټولنیز او اقتصادي اړخه مهم دي بلکې ساسي د روغتي لپاره هم مهم دي او کول شي په روغتي سالمي روغتي په برخه کې البته هغه ک د مایندو دي ماشومانو او ک د ځوانانو سپینګ د هر بخش لپاره وی او ساسي روغتي لپاره سالم تامیامیږي د ازادي رادیو پر روغتي خبرونه کې تر تاسو در ورسو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکو دي یو ځل بیا هم ورګرزو د خبرونو لنډیز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای په اسلام آباد کې له چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه راپورته شوې واندې خو د افغان کډوالو لپاره په اسانتیا خبرې کړي توماس ویسټ چې نن سهار له اسلام آباد ولاړ په خپل اکسپانډ لیکلی هغه د هیواد د پوز لوی درسیز جنرال آسیم منیر بهرنیو چارو سرپرست وزیر آباد جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره وکتل بلغاری د افغان خوځو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هر سرشر د طالبانو په بنکې د بشري حقوقو د زندانی فعالانو د ازادي د غوښتنه کړې اغلی امیری نن سهار په خپل اکسپانډ د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په طالبانو غوښتنه کړې جولیا پارسی منیجه صدیقی ندا پروانی پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې واځي د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوې دي لبنده خوشی کړې د کرکچونو او بشری څېړونو مرکز وايي په افغانستان کې د خوځو د زکړو پر وړاندې د شتننګونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د وی غونډې پر مهال خبرې کیږي د مرکز په خپلوي پاڼه لیکلي د قطر او انډونیزیا د بهرنیو چارو د وزارتونو په قربتوب د افغان خوځو د زکړو په اړه د نړیوال کانفرنس نن جوړیږي خبر پاڼه کې راغلی چې مخکخ کارپوهان نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولېږي چې د افغان خوځو د زکړو پر وړاندې د خندونو په اړه بحث وکړي د طالبانو یو چارواکی ادعا کړی چې له پاکستان سره سندونکو کډوالو د استوګنې لپاره د زموکو دوه لک نوري چمتو کړی دي د طالبانو د کرنې سرپرست وزیر عطا الله عمری په یو ویډیو کې چې طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې ده ویلي چې د زموکو د هیواد په ټولو ولایتونو کې بیالې شوې دي خو وايي چې د زموکو ورکول په نیمه بیا یعنی 50 سلنه باندې دي او لمړی کال به هیڅ کس نه پیسې هم نه اخیستل کیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وايي د حماس د تونلارې ډلې بیرحمي هیڅ کله فلسطینیانو ته د ډلې سزا پلمن شي کړي امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته د وی تر هغه ډلې پسترګ ګوري خو انتونیو ګوتریش د شویلې چې شاوخوا یو سل دیر شنه برمتله هم د حماس په بند کړي هغه د برمته او د سمدستي خوشکېدو غوښتنه کړې او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وايي پر روانه مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست پټاکونه کې بیا هم ځان کاندید کړي خغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسي د جګړې د کډونوالو سرتیرو په اړه لکه خبرې کولې تایید کړې چې ته غواړي د ویبلې دورې لپاره هم جمهور رئیس شي ډیر مننه هو د ازادي رادیو د دې سات خبرونه په پاتې برخه کې تاندې څنګه ونیزا خبرونه واوري
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستون زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچېری کم وسیږي د رواني له لحاظه هم د جسمی له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشکله ده وره کبلم نه دا یو اشتباه ده
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا خبولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غم خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیمه موی تا اجازه نه درکړي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو، دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده، یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کوله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دې دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوندې پوه نه شوم، په مزای پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کوي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا خوانځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه ولایت وو، خو کچا عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي. مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رامړو. دی نو دغې اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ. کنه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه. یو نکاح د داغې له نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي، خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځوانۍ ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري.
هغه عقل پوخ وي، هغه خپل خپل باندې ولاړ وي، د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وی لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر، وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی. او دویمه خبره دار چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم دهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو پغې کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظا و هم دی پیسلو هم دی روانی لحاظا هم دی جسمی لحاظا تکامل تنی رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تنی رسیدلی لحر لحاظا. نو دی جنسی اریکو پرابطه هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کلا که کم سن سال وسیگی اصلا شاید لده موضوعاتو ندی راگاهی ونه لری او دا موضوعاتو بانی سعی پونو وسیگی، نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه سنجوي. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې یعنی د هغې هغه واک اختیار نه وي به ورسره بل چاته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي. نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دی چې شپه ورځ خولې تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خواره مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې رضوانی کی هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې دا مسولیت لري کور کې به تدا کار کوي ته به دا کار کوي ته به دا مسولیت تر سره کوي نو به مسولیت چې څوک رلوي شي نو هغه به همداسې یعنی مسولیت نه پیژني نو هغه به د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کول.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و خو هغه چې وزوان دی لا کورنۍ سره هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځ شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې آزاد روغ دي شوی دی زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی هلته چې کار نشي کولی پلار په د مورید ویلي چې د باندې چې سرمایه گذاري کړي دوی ته پیسې برابرې کړي چې خپل د تعلیم او درس وای په ډېر مشکلاتو باندې چې د دنیا ښوونځی لوستلی دی د ته د فرصت پیدا شوی دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي د پلا د لپاره چیرې سہولت برابر کی فامیل نه لري راضي او خپل پردې نه لري راضي او اوس ځین هندستان چیرې خبر شوی دی هغه نه لري راضي.
عبدالرحمن حنیف وای هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي همي ځان او همي کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري نو یو خپل آینده خرابېږي ځکه مسؤلیت چې ونه پیژني کار نه کوي درس نه وایي مطالعه نه کوي بل کورنۍ سره د کوم روابط دي دا خرابېږي ځکه کورنۍ د نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره که چیرته دې مسؤلیت ونه پیژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي نو که مسولیت پیژندلې وي کار یې کړی وي خونم به ولري کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي دا یو غټ کار به ده کړی وي یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولرئ یا ډېره ستره برخه ولرئ باید له ټیټې پوړۍ نه باید شروع کړئ. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږئ یا تاسو چې کله وخت پیدا کوئ چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوئ د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړئ تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، دا کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسولیت پذیره کېږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې دا ناسم چلند ده، د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دی هغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا سلام علیکم ا د دې اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړی دي، دوی ته وړ وړ کار نه ورکوم. لاول مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپل پیدا کړی سی خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړی. زما په نظر موږ غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاریف کنټرول کو. نو زما په نظر نظر د ډیری کورنوی او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي، یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال رامنځته کیږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه له غاړې کیږي، نو دوی نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کوي. نو له اول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي، پوهنتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري، او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یو هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ شي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ شي خپل کارونه مختب بود. خب بعضی توانه است چې هغه د بی مسولیتی سه خدا کار کوي، همون شوتاس چورتاوی چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی، دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللې، دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي، چې مش مصارف او ګالی کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. دا سه توانان چې دی بیا دوی خبره جلات اس ما په فکر. دا سه توانان خب په ټولنه کې، په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړه کې توپ څخه خپل مسولیتونه ورته شول سیوی نه دی، دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار او خپل په شو ودریږي.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، امرسته نه کوي او کار نه کوي، ورسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
حوال خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسولیت د ټولنې لپاره چې دوی باید، دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه شي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه څه. دا خپل یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي، ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور و، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم یا کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي، یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس ته، هلته د راتلونکي کارونو لپاره و، ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، تاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامي مو. نو هر څومره چې تاسو مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولای شي چې ډیر په شتوګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه، تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی شي چې بس له کار به تاپسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د پایشي بيدی تر بل خبرونه مو په لاس پرم.
تقوا باندې مین انسانانو تختی دومره تقوا باندې مئن انسانانو تختی دومره تقوا باندې مئن انسانانو تختی داس زاهې تبد څرنګ انسانانو رسو کلا دا چیز دی تہم بارانو آئیم ساد نفرت نظر تہم دزل ارمانو Oh, 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 oh